سلاکارانو او روزونکو ژر بدلیدل چې د افغان پوځانو د روزلو چارې ټکنې کړې او شپږم د افغان پوځ او پولیسو په لیکو کې پراخ فساد چلوې تشیرا منځته کړ او د دوی مؤثریت یې اغیزمن کړ.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله موکم د کابل پانتون استاد پوهان احمد شازخم عمر
زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد او د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد
په دې خبرونه کې وړاندې لزوان څېړونکي وحدت یار سره شخیدلې دي.
ځینې کلمات لوی دي، ځینې کلمات بیا راځي کېږي.
شعر هم لرو.
یو پانه هم رپ نکړي مرغکۍ قرار زاله کې ویده ده او پیشو دونه ډټه تا پرته ده.
دا شعر به هم واوري
چې پتا یې من شوه ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخدي چې هر یو پرې معشوقې ته سری جامې او رانجو واخلي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور په بد حال کې دی.
ساسي سړی وای را جوړ کړی وای تر نیم کړی وای په سوځه نو درده غاله بنه رسېده ده.
د سانګې لوبي لا هم په افغانستان کې ژوندی دي خو ډول تریلرې شوی.
څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اسمان د تیزیږي.
لیکوال شاعر او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان احمد شازغم د سلواغې په دیرشمه د شپږ شپېته کلونو په عمر وفات شو. د ارواښاد پوهان احمد شازغم نږدې همکاران او د کابل پوهنتون یو شمېر استادان وایي نوموړي د استادۍ ترڅنګ د پښتو ژبې ادب او تصوف په برخو کې ګڼ شمېر آثار لیکلي دي. پوهان شازغم نږدې څلور لسیزې د پښتو ژبې او ادب استاد و. زما همکار بصیر الحق عادل په دې راپور کې د مرحوم زغم ژوند ته کتنه کړې.
لیکوال شاعر او استاد پوهان احمد شاه زغم چې نږدې څلوېښت کاله د کابل پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګه کې تدریس کاوه د ورپېخې ناروغۍ له امله وفات شو. د ارواښاد پوهان احمد شاه زغم پر مړینه د هغه همکاران او یو شمېر استادان ویرمندي وایي چې د نوموړي تشه به هیڅکله ډکه نه شي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې امیر ډاکټر اجمل خولي ازادي راډیو ته وویل پوهان زغم د استادۍ ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کتابونه لیکلي دي او تصوف کې جوړ لاس درلود.
د عرفانی ادبیاتو په برخه کې او د لیکوالۍ په برخه کې ګڼ آثار چاپ شوي دي. د همدغه شانتي آثار لیکنې بیلابیلې مقالې چاپ شوي دي او زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد د لیکوالۍ او د عرفانی ادبیاتو نه علاوه دغه په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې او همدغه شان د ولسی ادبیاتو په برخه کې هم د استاد کارونه چې دي هغه ډیر د یادونه وړ دي. نو په زمونږ د فوق لسانس په برخه کې مثلا د ماسټرۍ په برخه کې یو مهم استاد وو او زمونږ ټول څنګه کده لسانس د یو فوق لسانس د استاد په وفات باندې زمونږ څنګه د دې په وفات باندې نیمګړی شول. خدای دې جنتونه ورته ورکړي او خدای دې وبخښي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال محبوب شاه محبوب وایي مرحوم پوهان احمد شازغم د ادب پوهنې او تصوف ترڅنګ د معاصرې ژبپوهنې پر نظریاتو پوه استاد و. خاغلی محبوب ازادي راډیو ته وویل د استاد کمال داو چې په بیلابیلو برخو کې تدریس او لیکوالي کوله.
پوهان ډاکټر احمد شازغم د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې یو له ډیرو سینیرو او با تجربه استادانو. ارواښاد پوهان صاحب نه یوازې دا چې په تصوف او عرفان کې لوی لاس لاره بلکې د ادبیاتو په تیوري او د ادبیاتو په نړیوالو نظریو یو آگاه او د ګوتو په شمار استادانو کې حسابېږي. استاد غم د پښتو ژبې د عرفانی شاعرۍ او د تصوفي فکر څېړنه کړې وه. استاد ډاکټر هم په همدغه برخه کې اخیستې وه. استاد په ژبې کې هم پوره لاس لاره. هغه د ژبنۍ قواعد په اړه یو ځانګړی فکر لاره. هغه د ماډرن یا د معاصر ژبپوهنې په ټولو رموزو آګاه استاد. هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې او ادب د ډپارټمنټ د لیسانس په دورې کې درس ورکاو، بلکې په ماسترۍ کې هم د تصوفي ادب تدریس کاوه. د ارواښاد استاد پوهان زغم مړینه د پښتو ژبې او ادب لپاره یو لوی زاید روحي خاط.
اخوا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې یو شمیر محصلان وایي ارواښاد پوهان احمد شاه زغم سره لدی چې وروستیو کلونو کې لوی ناعلاج ناروغۍ څخه کړېده، خو بیا به هم په پوره مینه او لیوالتیا دوی ته پر وخت تدریس کاوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسترۍ دورې دوه تنه محصلان شاه محمد بشیر او شفیع الله نایمی.
استاد نه یوازې زمونږ د پاره، بلکې د پښتو ژبې او ادب د پاره یو لوی ازایه ده. استاد کلونه کلونه د کابل پنتون کې ګنشمیر زما په شمول ګنشمیر محصلین وروزل. د یکه څه هم د یو نامراده ناروغۍ څخه کړېده، بیا هم د پډیر مینا په انتون تراته او اوس د کړیالانو ته درس ورکاو.
زما د لیسانس او ماسترۍ د دورې استاد و. استاد به له شاګردانو او خپلو زده کوونکو سره ډېره ښه رویه کوله. د نوموړي تشبه تر ډېره پورې په کابل پوهنتون کې هیڅ شي. نوموړی د ژوند په وروستیو کلونو کې له سخت ناروغۍ سره لاس او ګرېوان و، خو سره د دومره دردونو او مشکلاتو به هم نوموړی تدریس ته هر وخت حاضرېدلو.
ارواښاد پوهان ډاکټر احمد شاز غم چې نږدې څلوېښت کاله د کابل پوهنتون کې استادي وکړه، بیلابیل کتابونه یې هم لیکلي دي. معاصره لیکوالي، پښتو عرفاني او تصوفي ادبیات، پښتو فولکلوري ادبیات، د شعر ښکلاییزه برخه، پښتو چاربیته په شپېتمه لسیزه کې د افغانستان پښتو شعر ته کتنه، او رحمان بابا یو صوفي او عارف شاعرو د پوهان زغم هغه کتابونه دي چې چاپ شوي دي. د ارواښاد پوهان احمد شاه زغم همکارانو، استادانو، لیکوالانو او د هغه محصلانو پر خواله رسنیو د نوموړي پر مړینه ویر کړي او د هغه نشتونې لویه تشه بللې ده. د ارواښاد زغم پخوانی همکار او د کابل پوهنتون استاد بریالی باجوړی وایي مرحوم پوهان زغم په 2014 زیږدیز کې له ده سره یو ځای د هندلی ته لاړ. ښاغلی باجوړی د ارواښاد زغم په اړه په خپله خاطره کې لیکي، په فکر کې لاړم تیرو کلونو ته چې زه نوی استاد شوی وم او دی له محصل و. دوه کاله وروسته دی هم استاد شو. ډیر غښتلی او ورزش نه قضا کوو، خو ډیر ثقیل ورزش کاوه. د زیات کار علاقه مند و. د هغه د وخت اخبارونو، مجلو، جریدو او باختر اجان سره قلمي همکار و. شعر هم وایو او د ویښ تخلص یې درلود. وروسته یې پښتو پر لور ته ډیر کار وکړ. د تصوف او عرفان له تدریس سره سره د په سلوک کې هم تغییر راغی او لکه د عارفانو خوی خصلت پیدا کړه و. شبه په تفکر کې وو. پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار، ډاکټر لطیف وهان، ډاکټر محمد اسماعیل یون، ډاکټر محمد رفیق رفیق او د کابل پوهنتون یو شمیر نورو پخوانی استادانو او د ارواښاد احمد شاز غم همکارانو د هغه پر مړینه ویر کړي او پخوانی خاطرې تازه کړي. ارواښاد پوهان ډاکټر احمد شاز غم په 1915 کال کې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د خالداری په کلی کې زیږیدلې. لومړنۍ زده کړې په 1942 کې د خواجه مسافر په لومړنۍ ښوونځي کې پیل کړي. وروسته د خپلې ولسوالۍ د شهید عبدالرازق لیسې ته لاړ او په 1956 کال کې له نوموړې لیسې فارغ شو. پوهان احمد شاز غم په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي کې د لیسانس دورې زده کړې پیل کړې او په 1961 کې د نوموړي پوهنځي له پښتو څانګې څخه فارغ شو. په 1928 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د علمي قدر غړی شو. مرحوم استاد په 1928 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه د ماسټري سند ترلاسه کړ. همدارس پوهان زغم په 1996 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې د ډاکټورا زده کړې پای ته ورسولې. دغه راز نوموړي په 1994 کال کې د علمي خدمت مودې په پوره کولو سره د پوهان علمي رتبه ترلاسه کړه.
پوهان احمد شاز غم د کابل لومړی نیټه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. یو شاعر وایي مرګ درځه تخپل لار وه، مرګ درځه تخپل لار وه، موږ په د ژوند جنازه خپل یوس.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د ځواني تکړه شاعر امینه فنا شعر لرو خو سمدستي شاعر نور محمد لاهو د شعر په اړه هغه نظر ردوي چې ډیر کسان باور پرې لري او وایي چې شعر یو مخ په الهام ولاړ دی.
شاعر باید الهام ته منتظر نشي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه یو موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی. طبیعت ته نقاشي کوي، دی له مخکې نه دی پوه ده چې د دغې منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي او کومې موضوع ته به دی وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې به ځان سره کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دی د زرغون رسم کې آسمان.
اوس به له ښاغلي لاهو څخه یو شعر واورو. په دې شعر کې به وګورو چې د کوم رنګونه رااخیستي دي، کومو مویکونو ته یې لاس ور وړی او موضوع ته یې څرنګه پام کړی دی.
پتا باندې میان شوم ناشنا جبې مزده کړی نیمه شپه د کرړیو په سندرو ټول پوهېږم چې پتا یم میان شوی دیوې ګلابي پیغلې سرې مڼې ته مې هم غاښ وروړی نه دی نه مې هم د چالو سترګو نه یو غړپ شراب نوشلی نه مې هم د چا د لاس مړاوې تودوخه د دې ګوتو په سرونو رالوشلې نه خو هم په جاینماز د چا د سیوري د چا مخ ته په رکو یم لمبه شوی دغه سپینې تیږې ګورې دا پخوا تورې عقدې وې په رڼا د نسترن مې ټولې رنګ کړې دې پخو ته مې لږ زیر شه ستا د لارې هر از غیب پکې یو یو دی راشین شوی چې په تا یې مین شوی ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخه دي چې هر یو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي خپل قاتل مې له زندان څخه راویست یو سور ګل او یو سپین آس مې ورله ورکړ چې او چا باندې بیان شي د کوترو د خدای مل شي ما وزرې د شاهین ور وګنډلې او د باز د پښو کلب مې هم ور مات کړ چې په تا باندې میان شول چې په تا باندې میان شوم دا مې زده کړل څنګه واغوندم اورونه څنګه پرېولم په اسیدو خپلې دنګې خنداګانې څنګه وبخمه خلک بې مې نه ده د پښتو له کتابو مې د کڅات برخې قیچي کړې ما د عشق په بوډۍ خاورې ځان ته نوی ملیت جوړ کړ ما یو نوی نیالګی کېښود د میوې په ځای به راوړي ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګوړې ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګوړې
لشاغلی لاهو څخه مننه. استاد شاعر پیر محمد کاروان د شعر په برخه کې پر عاشقانه ریاضت ټینګار کوي.
عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مسؤلیتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې هغه کې کستوریا هم یې ته خوند را اخلي، یعنی خوند اخیستون کې کیف اخیستون کې ریاضت نه مطلب دی.
د یو کړکی په نوم د شاعر امینه فنا شعر له دوی څخه ورو او مننه ترې کوم چې دا شعر آزادی رادیو مجلې پروګرام ته را لېښلې دی.
غلارې ټولې وتړلې نن مې هغلارې ټولې وتړلې هغلارې چې تر تا وې رسیدلې هغلارې چې د عشق تر انتها وې رسیدلې نن مې خلو یا ډبره پزړه کې خو نن مې ستاد عشق کیسه نیمګړې پریخوا نن مې ځان پسې آن ورته کوټې کلک کړ خو یوه کړکۍ لا پاتې خو یوه کړکۍ لا پاتې ها چې ستا کړکۍ ته مخامخ وتلې که څه هم سپینه پرده دې مدام کش وي خدا اوس چې نیمه شپه ده خدا اوس چې نیمه شپه ده ما ته ښکاری د پردې تر شا دې سیوری شم لیدلی ته پر کوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناستې او پر میز دې درته شمې لګولي د شین چای پیاله دې مخ ته سړه شوې ما ته ښکاری ما تخکاری تا کتاب مختنی ولی لستریا او بی خوبی دی سترگی سری لک شفق دی خدای خبر چی چبل ولی خدای خبر چی چبل ولی سما سترگو کی دی اوخ کی تا کتاب توری سم نشمالی دلی زیم دلتا خو حواس می ټول تا سره ملګری زه تیارو چپ شپه ده زه تیارو چپ شپه ده یوه پانه هم رب نکړي مرغکۍ کرار زاله کې ویده ده او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده رڼې سترګې یې ځلیږي لکه دوا غمی ښکاریږي ما مې تور ټیکری له ولو راچاپیر دی او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی ما مې تور ټیکری له ولو راچاپیر دی او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی لکړکۍ دې سترګې نشمړولې لکړکۍ دې سترګې نشمړولې ستا د اترو خوشبوې را باندې لګي زړه مې سرو لمبو کې سوځي ستا د شمو به هم اوس پرستې سلګۍ وي پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي ستا د شمو به هم اوس وروستې سلګۍ وي پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
آزادی رادیوی مجله کې وړاندې تاریخ ته مخ کوو. په کندهار کې مو د احمد شاه بابا د کور او ملحقاتو له بد وضعیت خبرو، خو سمدستي یوه ژبنۍ مسله راخلو. ځوان لیکوال تاج ولی وحدتیار په یوه څېړنیزه مقاله کې د نویو او مترکو کلماتو بحث راخیستی دی او لیکلی دی چې ځینې پخوانۍ کلمې چې مترکې بلل کېدې نن سبا عامې شوي دي. له دوی څخه به واورو چې د هېرو شویو کلماتو د بیا عامېدو علت
اصلا جب هم د هر ټولنیز پدیدې په سیر د وخت په تیریدو او د تاریخ په اوږدو کې خپل بدلونونه منلې دي. یعنی جب د هر بل پدیدې په ډول باندې خپل بدلونونه مني، ځینې کلمات لوی دي، ځینې کلمات بیا راژوندي کېږي، او په ځینې کلمات معنی تغیر کوي، او د ځینې کلماتو غږونه لویږي، اسانېږي، ځینې ته نوي یا اضافي غږونه بلیږي. نو زما په نظر باندې تر ټولو اساسي خبره، اساسي بحث په دې کې دا ده چې ژبه یو ټولنیزه پدیده، دغه باید ومنو او دغه خبره باید کره کړو. بل اصلي علت دا ده چې ما یو تعریف کې هم لوستل چې د ژبې تاریخي تحول چې لولوي دي فلسفه یې دي موضوع بحث، او عمده علت دا ده چې موږ پرون یوه کلمه کاروله، دغه لیدلې دا یا د من د هغه بدیل کلمه اسانه ده، یا که موږ کوم یو کا کورځول دی هغه بدیل فارق دغه کورځول دی چې موږ یو کلمه دغه په اسانه تلفظ کې خپل تلفظ راوخلو. مثال زه در تاسو مثال وړاندې کوم شی ورسه، مثلا موږ شن با سن بولا پون بدل ته د نون غک په می ماړول دی، د سب خاطر د اسانه خاطر بن یو خدا خو طبيعي لته دی. یعنی داس نکی دی چې ژبه ته یو څو متخصصین یو څو سازان راسي، یو څو د خپل خوخه باندې تغیر ورسی. نه، دا شی په ژبه کې نکی دی. ژبه یو ټولنیزه پدیده او د وخت په تیریدو کې بدلونونه حتمی راځي، کاغه د پښتو ژبه وي یا د نړۍ هر ژبه وي. زه دغه شنبه مثال درکم، شنبه اوس موږ شنبه مثال دغه سی وایي، یعنی شاید دغه نون بیخي په مین باندې وخت واوري، یا استنبوله وایي د استنبولي میاش، شاید کال دو کال سن کال روسه دا مکمل په سمبولي باندې واوري. ما یو دو کلمې نور هم واوري، مونږه لوټه وایو، لوټه یا کوزا. ما بل ورځ واوري د لچانه غل لوټ کول. یعنی خبره دا ده چې دا کاف یو غک دا ور اضافه شوی ده، او شاید دا د وخت په تیریدو سره بيخي په لوټ کبانې بدل شي. یا مونږه اذان وایو، پنځه وخت اذان چکو، دا اذان تزمک په ځای کې اذان غوا یو غاف اضافه کړای ده. نو دغه بدلونونه حتمی دي، او داسې علت موږ نشو ټاکلی ورته چې د چا په خوښه رامنځته کړي، بلکې یوازې د اسامي په خاطر دغه کار کوي.
یعنی تاسو دا وایئ چې ټولنه په خپله ژبه سایقلوي، لیکن که چېرته هر څه ټولنې ته څوک پرېږدي، او څېړونکي او هغه کسان چې له ژبې سره سروکار لري هغوی دا ژبه یو څه سایقل نه کړي د علمي اصولو په اساس باندې، فکر به نه کوي چې یو ډول تشتت او پراګندګي به رامنځته شي؟
بالکل دقیق ان شبار سے دغه ګرامر زوی وخت لو سازان سره باندې بحث دا و چې ژبه باید طبيعي پرې خولل شي، هر بل پدیدې په شکل باندې ژبه باید طبيعي پرې خولل شي. نو موږ سره ماته به دوی جواب بیا دا و چې ژبه یا بل هر پدیده چې ثقل نشي هغه د ځنګل بڼه غوره کوي، او طبيعي و دای داسې کیږي چې هغه پراګندګي ته حتی هغه شکل ته یا هغه بڼه غوره کوي. نو په دې خاطر پوهان د ژبې علتونه شیری، اول د ژبې ته قوانين چې موږ وضع کوو، یا ژبې ګرامر دا د دې لپاره وضع کوو چې دا ژبه راوخلو په قالب کې واچو او ژبه سایقل کو. نو د د د د د د ژبې ویونکو ته دغه تغیرات دا ډیر نه محسوسي، لیکن د بل ژبې ویونکو ته یا یو بل څوک چې غواړي هغه ژبه ځکه دغه شان ورته مهم دي چې موږ ورته وخایو، یا دغه شی ته یوازې د دغه پدیدې یا دغه علم متخصصین متوجه کیږي چې دغه شی وسیړي، او دا مهمه ده چې دغه شی باندې بحث وسی او واضح شي.
واده تیر سب تاسو د دې مرکې په پیل کې وړې مهمه مسلې ته زما په باور اشاره وکړه چې سلاست ډیر مهم دی په کلماتو کې او په ژبه کې. په نویو جوړو شویو کلماتو کې چې په پښتو ژبه کې جوړ شوی دی، تر اشتقاق ترکیب ته ډیر پام شوی دی، لیکن تر کومه حد چې ما ورته پام کړی دی اشتقاقي کلمات ټولنه ډیر ژر منلی دی. مثلا کله چې الوتکه جوړه شوې ده، الوتلو عام او خاص البته کوي څه فکر کوي چې د دې ترکیب او اشتقاق په برخه کې تاسو په دې مقاله کې د غارخت مو هم پام وکړو چې ټولنه اشتقاق تر ترکیب جرمني
نه دغه برخه کې خاص بحث نشته زما په نظر دغه تزما خپل نظر دا چې زمونږ چې ترکیبي کلمې جوړ کړې دي دا اصلا د هغې کلمې لپاره موږ جوړ کړې دي چې موږ خپل ژبه کې نه لرو ډېرې کلمې ستاسو تاسو یوازې د الوتکې مثال ورکړه هغه کلمې چې موږ په پښتو کې بدیم نه لرو هغه موږ ژباړلې دغه د نیولوجیزم بحث دی او زیاتې دغسې کلمې دي چې که ساده وي سلاست لري روان وي هغه ډېرې زر په خلو هم شوي دي او لیکوالو په خپلو لیکنو کې بار بار کارولې دي لیکن ځینې کلمې شته چې په ترکیبي ډول راغلي دي یا استاد زیار یا نور استادانو دغه د نیولوجیزم په برخه کې راوړی پښتو ته وځکړي لیکن هغه پښتنو لیکوالو نه دي قبل کړی یا حتی هغه د عامي ژبې یا د خلکو خلیته نه دي یا د سختۍ لحاظ یا د ډیرو دوالي یا د نسل اساس له مخې
په پښتو کې ځینې نوي عام شوي کلمات د یو شمېر پوهان په باور دقیق نه دي او دوی نوي الفاظ ورته جوړ کړی دي د خلکو له خلو د الفاظو بیرته اخیستل او د کلماتو هیرول په افغان ټولنه کې چې لشیان چاپو او لویه برخه وطنوال مسواد نه لري سخت نه دی
بالکل زما په نظر باندې بیا هم زه دا تاکید کوم چې دا ژبه کې زموږ د ډیر صلاحیت کاغه کې یو استاد دی که ژورنالیست دی که یو شنن کې یا سیرون کې دی نه لري زه ډیر مثال لرم چې هغه کلمې په عامې وي دغه په دغه مقاله کې ما هم بحث کړی دی پرې باندې او هغه وخت لیدلې دي حتی سلوي ډیر کلمې مخکې هم د کلمې نه او ما په دغه مقاله کې بحث کړی چې دغه کلمې په ډاډ باندې وایم چې له 2001 یا د جمهوریت برپا کېدو نه وروسته ژوندې شوې دي زه یو دوه مثال درتم که تاسو خوښوي
مهرباني
یو د ویار کلمه د ویار کلمه تاسو خوانی متو چې موږ لرو البته زه یادوم کوم چې زما د مقاله مخصوص لرغونی دورې په منظوم متون باندې بحث دی یعنی لرغونی د لرغونی دورې په منظوم متون کې ما د کلمې په اوس کې نه دي سيوري د ویار کلمه د ویار کلمه خار معنا ورکوي لیکن حبيبي سې ویل چې د پټ خزانه ته صحیح کړی دا شاید سلوي خپل شپه ته کال تیریږي د لیکل دي چې دا ویار کلمه حکومت مستعمل نه است لیکن موږ ګورو چې په د عام خلکو په قربان هم د ویار کلمه دا او په متنونو کې نن سبا په لیکنی ډول ډیر لیکوالان دغه شکاري د ویار او دغه د امیر کروڑ په شعر کې څه ده دا وایي چې زما د بریو په هول تاویږي حسک په منځ او په ویار د اصل سو مم زکری د خرونه کان د ملتاړ کړم ایوادونه او جاړ
د تاسو بخښي واحده تیار صاحب د حبيبي صاحب خبره وکړه خو په هغه وخت کې چې حبيبي صاحب دا تحقیق کاوه په هغه وخت کې ویار کلمه عام نه و
زما په نظر دا خبره بیا هم تحقیق غواړي زه یو بل مثال درکوم شبر صاحب پرتمین کلمه ډیره عامه ده نن سبا پرتمین غونډه یا پرتمین د دفتري د ترناوي او د شکو جلال معنی ورته د پرتمین کلمه هغه دویمه کلمه ده چې حبيبي صاحب ویلي چې دغه کلمه مستعمل نه ده دا مړه کلمه ده په خواني متون کې واځي راغلي ده او اوس نشته لیکن موږ ګورو چې پرتمین کلمه د ماشوم د وړ زوړ په خولې باندې ده او زمون
وحدت سره وو بخښي پرتمین کلمه هم خواني استعمال ده یعنی په هغه وخت چې حبيبي صاحب د لیکنه کوله په هغه وخت کې عام نه و لکه د ویار کلمه
ما بس هم ده
بله
زما بس هم ده چې دغه پرتمین کلمه اوس تده شاید ده نشه په وخت نه و لیکن د د د د دوزر یو یا شاید په دغه لاس شلکم کې مروجه لیکن دغه کلمه خو وا زه در قوامه چې دغه کلمه د شیخ متی غوریاخی په هغه تصوفی او وحدت الوجودی شعر کې وزن شې د مونږ راغله د تصوف سترک من د لرغونی د لرغونی دورې د پښتو ادبیات د لرغونی دورې کې سره کې زم دغه باندې در قوامه وړو کې شعر دی دی وای چې که غر د خپل پرتمین د لکه هندارا مخ سین د ستا د خپل د خپل وشده دای وس پکن انداره ده موږ ګور چې په دغه کلمه ول لیکن حبيبي څه ولې دا دغه کلمه مستعمله نه ده یا نشته اوس او اوس دغه د تقریبا د هر چا خپل بند او بار بار موږ دغه کلمه نرو او وای په دې کې کارو
خو د حبيبي صاحب البته هغه د ژبه په برخه کې هغه معروفه جمله نه ردوي چې ژبه ژوندۍ موجود ده یعنی کلمات ورس پورس معنی بدلوی او مفاهیم بدلوی او ټولنه د کلمات مفاهیم بدلوی او پخوانی کلمات ځین مرشوی کلمات بیرته راژوند کیږي لکه یو څو ته چتا سو اشاره وکړه. ډیره مننه وهته چرسه. د کندهار اوسیدونکو فرهنګیان وای په دغه ولایت کې پخوانی احمد شاهی ودانی د نړیدو او د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ ده چې ساتنې ته باید جدي پام وشي. د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې د اوسني افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا د وخت ودانی چې د هغه کور د اسونو تبیله او نور پکې شامل دي او شاوخوا 300 کاله تاریخي مخینه لري دا مهال په بد وضعیت کې دي. د دې تاریخي ودانیو لړلې د احمد شاهی اثر د اسونو تبیله چې پر شاهی تبیله مشهور ده تر نورو ډیره زیانمنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار په زړه کې د نیمه ولاړه ودانۍ د احمد شاهی اثر د اسونو تبیله ده چې پر شاهی تبیله هم مشهور ده. د ودانۍ ته د تیر جمهوریت او د طالبانو د اوسنی حکومت او د دې ځای د سرپرستانو له لوري توجه نه ده سوې چې اوس یې ډیری برخي تخریب سوي دي. د دې ودانۍ سرپرست ساجی عبدالله چې ځان د احمد شاه بابا لمسی معرفي کوي حکومتونه ملامتوي چې له دوی سره د دې تاریخي ودانۍ په ساتلو کې همکاري نه ده کړې.
موږ د لمسیان په ځای کې راځو واجرته نه تقریبا 2200 کال د ځای کې سمور په لاس موږ د مخمن نکګان ورن نکګان په سپوږی نو وسل موږ لمسیان په سپوږی راځي سمور په لاس کې دا اوس دمر وساده نه نو نو په دا خاطر سره دغه سوي د پوسو دي چې یو سر نه پګرځي چې ساسي سره وای را جوړ کړی وای تر میم کړی وای پوسو دي نو درته غاله بنه رسېده ده.
د افغانستان تاریخ څېړونکو وای د احمد شاهی ودانی وسنۍ وضعیت خواشینونکي دي او باید د طالب چارواکو ترڅنګ یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمی فرهنګي او روزنی سازمان هم پام ورته وکړي. تاریخ څېړونکو یاو د پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وای ک دغه او دې ته ورته د نورو تاریخي ودانیو ساتلو ته پام ونسي ک دای سي د وخت په تیرېدو یو مخ لمن زبلاړ سي.
د دې ټول د دې ټول د واجه دولت نه ولې دولت په نور موضوعات اخته دي حکومت په نور موضوعات اخته دي دلته مشکلات ډېر دي یو علي مشکلات اوس د خلک اتحاد او اتفاق ما بین سره ولې او دغه شانت متوجه سو نو دلته خود به خود باندې د دې رغونه ته خلک ملتفت کیږي او حتی بین الملل هغه د ملل المتحد د دغلري او چاندلري دغه تاریخي ساتونو د ځای هغه متوجه کیږي هغه د امداد ورکړي د شام جوړېدلې څه داسې نه څه دا په حالت کې د دغې دي د ځکندان دی چې زه ورته ګورم.
د شاهي تبلې دا ودانۍ لا تر اوسه استعمالک سوي نه ده. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وای هڅه کوي چې په کندهار کې تاریخي ابدات د لمنځتلو لګواشه وساتي او هغه چې د ترمیم وړ وي ترمیم کړي.
د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست د کندهار نور تاریخي ابدات هم په اساسي ډول رغول دي ان شاء الله چې دغه شاهي تبله به هم د کلام شاه بابا د کور په شکل باندې لمړی استعمالکی ان شاء الله او بیا به ورسته کې دغه اساسي ترمیم را پیلوي ترڅو دغه احمد شاهی اثر تبله په خپل ځای پاتې شي.
د معلوماتو لمخې په کندهار کې تر دېش زیات تاریخي ابدات ثبت چې ځینې زرګونه کلونه قدامت لري. نارنج ماڼۍ، چلځینې، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ او میر هزار جماعت هغه تاریخي ابدات چې په بد حالت کې دي او ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
په خوست کې اوس ډېرې رون انډیا فرهنګیان د خپل ودونو او نامزد کېدو په مناسبتونو کې ادبي بندارونه او مشاعره جوړوي. فرهنګیان وای هنر پراخ مفهوم لري او باید دي چې په اوس وخت کې د خوشیو د منځلو د سلسله روانه وساتل شي. په دې اړه نجیب الله خیل راپور لري.
په اوس وخت کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کوژدن ودونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې مشاعره او ادبي بندارونه جوړیږي. او په ځانګړي ډول فرهنګ پال ځوانان هڅه کوي چې د ملګرو او دوستانو په منځ کې د خوشحاله یو دا سلسله روانه وساتي. په خوست کې دا ډول یوه مشاعره او ادبي بنډار د یو فرهنګي ځوان د کوژدن مراسمو لپاره جوړ شوی و. دې ادبي بنډار ته د پوهنتون یو تن استاد سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د هنر او فرهنګ د بډاینې لپاره ګټور وبلل.
شاید بعض شیان موږ او تاسو په کتابونو کې، په مجلو کې، په رادیو، په رسنیو کې ووینو، خو تر ټولو مهمه دا ده چې یو څوک یو هنری اثر د یوې ټولنې لپاره لیکي، هغه په خپلو الفاظو سره خپل ټولنې ته وړاندې کړي.
د کوژدن په مراسمو کې د یو شمېر مشرانو، فرهنګیانو له لنډو ویناو وروسته ګڼو ځوانانو خپل او د ځینو نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. دو تنو خوستیو شاعرانو، رحیم سکندر او پاچا خوستی، خپل شعرونه وړاندې کړل.
د مور ملکې سرې دینو کې د زلف څوکې دی په جیب کې ګرځومه، د مور ملکې سرې دینو کې چې انګار پوکې خال شنه رڼا کوینه،
د زړه خبره د منوې کمزوري د زمو غنی رښتیا به سره وای دومره ښه خو نه یې.
د کوژدن په مناسبت مشاعره کې د شعرونو، بیتونو او لنډیو په خواخوا کې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو ځینې پخوانۍ او اوسنۍ پښتو سندرې هم په ښکلي انداز ترنم کړي چې د حاضرینو له تاوده هر کلی سره مخامخ شوي. خوستی فرهنگپال عابد زدران د پښتو یو سندره ترنم کړه.
چرته مې خانی دی چرته حسن دا نغمو سرا، حسن دا نغمو سرا، وینم په قدم قدم، هو وینم په قدم قدم، خستا غمو نوینم، تور تور شپو کی سرنگین خوبو نوینم، بیا دی په زلپانو کی اشنا گلو نوینم، تور تور شپو کی سرنگین خوبو نوینم،
د افغانانو له ودونو ټنګ ټکور ورک شوی دی. خو نړۍ دومره سره نشتې ده چې د انټرنیټ له دې نړیوال جالبه څرنګه سندره سندو.
Thank you.
په افغانستان کې له سانګ هم موسیقي حس شوې ده. سانګ د افغانستان په شمیر ولایتونو کې عام دی او د غزنی په شلګر کې نوم لري. په شلګر کې دغه دوری زلوبه زیاتره وخت اخترونو نوې کال او د خوشحالي او پنورو محفلونو کې تر سره کیږي. د شلګریانو شکایت دا دی چې چارواکو دغه دوری ز تاریخي لوبه له پامه غورځولې ده. نور په دې راپور کې
دا د هغه ډول ژغدی چې په خوابه د سانګي وهلو په میدان کې د سانګي وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشالولو لپاره وهل کېدو، خو وسله ډولونو پرته سانګي وهل کېږي. په غزنی کې د سانګي یعنی زبازی لوبه وس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. لا لری لری سیمو خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګي تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانی مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرز کدی بازی مسیارانو دی شلګر یا پرز کدی غزنی دی ولایت دا یادښت لرم چې مرسد 200 کاله دی نزه بازی ورزشت کړی ده. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نزه بازی کوله، بابا مې نزه بازی کوله، نیکه مې نزه بازی کوله. لوغور چې تقریبا سي زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرز کې په غزنی کې نزه بازی خ منوالري او ډیر خلوبه دا ډیر خلګي کوي.
شلګروال وای د ډیورن تر کرشی پوری په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونده خسته ده. دا چې دغه سانګ وهنکو غشتنه او لدی سره په دولتي توګه باید سوسی، نو شلګروال وای دولت د سانګ لپاره هم هغه ډول زمينه برابر کړي لکه څنګه چې نور لوبه ته برابر سوي ده.
باید مخته داس موکه مساید سې سم خارج ته ولاړ سو. موږ ته ختیمان لرو، دی ریس ټیمان لرو، دی دسمال د خستو ټیمان لرو، دی نزبازی ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپاو وو ولایتو کې یعنی داس دی نزبازی په حساب باندې داس مسلک نسته شغه نسته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسی او مخته دا لار جوړه سې چې مقصد مو خارج ته ولاړ سو لکه نور ورزشکاران سې.
هڅه مو وکړه چې د دې دغه غشتنه په غزنی کې د اولمپیک لامریات سره شریک کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیرای وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګ وهل یو شو ورزښت او پخوانی لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه اخلي، سانګ د خلکو د خوشالولو لپاره وهي.
سانګ وهل ډیر خلوبه ده، ډیر خلک یې خوښوي او کیږم اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت په اترافي خور وخت را جمعه باندې کوم بیا واده یا چای زوی پیدا وي هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډیر خلک ورته راځي له لرې لرو جیانو ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راشي او اس باندې سپوري بیا ډیر زیاته جذبه لري او ډیر مینه لري، ډیر خوند کوي. خلوبه ده، ښه شی ده. اسخو نو ډیر خلک خوښوي. دلته غزنی کې مونږ ډیر لوبي کړي دي په تیر کالم دي دوبي کې دوه درې واره رالو دلته میلم کړي.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړي سانګي وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګي وهلو مېلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوب چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوب دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک ته خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین لوبه سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ له ډیر وړکتوب دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپل مینه لرو نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته چیرمو په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې دی سنگ وهل لو به تر سره کیږي آلته دونه پر ډول ډنګي اولته اس د دې ډول لډنګان ډیر خوندخلی په منډه کې د دې حالت کاریږي چې دی ډول دغه غخته نورم مستیږي او دغه سنگ وهل په محل باندې منډه خوندوره وي او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلندیزي دا ډول ور سره تیزیم څومره چې ډول تیزیږي د غمر د اس منډه تیزیږي یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو غوندي لري
لحمدی راپور سر آزادی راوی مجلران غارم زحمت شیبر لطاسو اجازه اخلم شدیوی.